आज व्यू 360 में पाकिस्तान में इंटरनेट पर फायरवॉल लगाने की खबरें। फायरवॉल क्या होती है और क्या इससे इंटरनेट सार्फिन की प्राइवेसी को खतरा होगा, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से इंटरनेट पर फायरवॉल लगाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। फायरवॉल इंटरनेट पर शायाशुदा मवाद को फिल्टर या ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिसके जरिए हुकूमत को ये इख्तियार मिल सकता है कि वो इंटरनेट पर किसी मखसूस मवाद को ब्लॉक कर दे। अरब न्यूज़ की शाया करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत इत्तलात के एक आला ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि फायरवॉल प्रोपेगेंडा और गैर इखलाकी मवाद को रोकने, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल डेटा को हैकर्स से बचाने के लिए लगाई जा रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट को रेगुलेट करने वाले इदारे PTA के पास पहले ही ये सलाहियत मौजूद है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दे। इसलिए सार्फीन और आज़ादी इजहार के लिए आवाज़ उठाने वाले इदारों का कहना है कि मुजवजा नेशनल फायरवॉल को सेंसरशिप और इख्तलाफ राय को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान में फोन और इंटरनेट सार्फीन की निगरानी और उनकी फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग का सिलसिला कई दहाइयों से जारी है और अक्सर सियासतदानों, जजों और सरकारी अहलकारों की फोन कॉल्स, हत्ता कि निजी जिंदगी की वीडियोज और कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स भी लीक कर दी जाती हैं, जिनके बारे में कभी ये पता नहीं चलता कि उन्हें किस इदारे या अहलकार ने रिकॉर्ड किया और कहाँ से उन्हें लीक किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियों की निजी कॉल्स की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर लीक किए जाने के केस में जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से गुज़िश्ता रोज लिखे गए एक मुख्तसर फैसले के मुताबिक अदालत को बताया गया कि टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया है कि वो लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे लिम्स भी कहा जाता है, अपने ज़राए से खरीदें और दरामद करें और इंस्टॉल करें, जो कि सरकारी नामजद एजेंसियों के कहने पर इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत को ये नहीं बताया गया कि वो खुफिया इदारे कौन से होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज में मीडिया पर दबाव, शहरी आज़ादियों और मुल्क में जमहूरियत के लिए सुखड़ते माहौल का जिक्र करते हुए नेशनल फायरवॉल लगाकर को इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर करने से सेंसरशिप में इजाफा होने की तश्वीश का इजहार किया। मजीद बात करते हैं इसी मामले पर जंग ग्रुप से मुंसलिक तहकीकाती सहाफी उमर चीमा से। उमर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बात करते हैं, जिसके मुताबिक हुकूमत ने यह बताया है कि कानून के मुताबिक यानी लॉफुली फोन कंपनीज के 2% सार्फीन की कॉल्स या इंटरनेट सर्च की निगरानी करने के लिए उन्हें पहले से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तकरीबन अगर हम नंबर देखें तो कोई 40 लाख लोग बनते हैं। इस तरह तो शायद कभी भी इन इदारों को इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो जब चाहेंगे, जिसकी चाहेंगे कॉल्स मॉनिटर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं।
ये आप दुरुस्त बात कर रहे हैं और बेसिकली मेरे ख्याल कि इनकी कैपेसिटी भी ये है, अगर ये कैपेसिटी 2% से ज्यादा होती है, 40 लाख काफी सार्फीन है। ऑब्वियसली इनको हर इंडिविजुअल का डेटा नहीं चाहिए, एवरीबॉडी हु इज समबडी, यानी कि उनके बारे में इनको मालूमात चाहिए, तो उसमें ये लोग आ जाते हैं। और फिर ये है कि सुस्ती का ये आलम है कि ऐसा भी होता है कि कई लोग हैं उनका नंबर एक दफ़ा लग गया, वो रिकॉर्डिंग पे लग गया, तो फिर उसको उतारती नहीं है, वो चलते ही रहता है। और फिर जो इनके नए एजेंसी में भी नए जो लोग भर्ती होते हैं, तो उनकी पहली ड्यूटी ये होती है कि उनको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ताकि उनको एक तरह का आइडिया हो कि वो किस तरह के काम करते हैं।
लेकिन उमर, ये तो मैस सर्वेलेंस के मुतरादिफ ही है ना कि एक इतनी ब्लैंकेट नंबर जो है उसकी इजाजत दे दी जाए, तो इसी को मैस सर्वेलेंस कहा जाता है। और उसके लिए फिर अगर हम इस पर मजीद बात करें तो ये भी कि मैस सर्वेलेंस सिस्टम के होते हुए हुकूमत को एक नेशनल फायरवॉल की जरूरत क्यों महसूस हो रही है?
देखें, असल में जो पहले सर्विलेंस हो रही है वो ज़्यादा फ़ोन टैप्स हो रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट को एक नया चैलेंज आ रहा है वो सोशल मीडिया की वजह से आ रहा है, और चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, ना सोशल मीडिया कंपनीज उनके कंट्रोल में है, ना ही सार्फीन उनके कंट्रोल में है। तो लिहाजा उन्होंने जो एक सोल्यूशन तलाश किया वो यही है कि चाइना से हम भी कोई एक फायरवॉल का सिस्टम इंपोर्ट करें और उसको इंस्टॉल करें, ताकि हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकें या उसको एटलीस्ट उसकी स्क्रीनिंग कर सकें। کہ کون سی چیز جو ہے وہ کس حد تک جانی چاہیے, اور اس میں ہی لوگوں کے لیے ایک انسینٹیو یا ڈس انسینٹیو ہوگا کہ میں اگر کوئی انڈیزائریبل مٹیریل جلاؤں گا تو میری ایک ویورشپ جو ہے وہ کم ہو جائے گی, اور اگر کوئی ایسا جو کہ حکومت کو جس پر کوئی اعتراض نہ ہو کوئی اس طرح کا مٹیریل چلے گا تو اس سے ان کی ویورشپ میں اضافہ ہوگا. ایک تو یہ ہے ان کے تاکہ جن چیزوں کو ان کی نظر میں جو غلط ہیں انڈیزائریبل ہیں وہ ان کو روک سکیں, دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے خیال میں بہت سارے جو پروپیگنڈا سینٹرز ہیں جو ریومر ملز ہیں ان کو بھی ٹریس کر سکیں کہ کوئی فار ایگزامپل کہ کوئی ایک سرٹن ٹائپ کے جو ٹویٹس ہیں وہ کدھر سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں ان لوگوں پر بھی نظر رکھ سکیں. تو یہ جو دو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اس کام کے لیے وہ انہوں نے فائر وال انسٹال کر رہے ہیں.
تو آپ کے خیال میں کیا سرویلنس کرنے والے ادارے کالز یا انٹرنیٹ ایکٹیویٹی کی نگرانی کی حقیقی ضرورت, اس عمل کی شفافیت اور اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری, جو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری اور اس عمل کی نگرانی کے پہلوؤں پر پوری طرح عمل کرتے ہیں, اور کیا مستقبل میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟
دیکھیں وہ تو سسٹم ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہماری جو آج کی بات ہے وہ ان 2 ملین جو ایک فون کنزیومر سے شروع ہوئی ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی کا فون ٹیپ کرنا ہے تو کن بنیادوں پر کرنا ہے. کوئی ہمارے پاس فورم ایسا ہے کہ جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ فلاں کے فون کو ٹیپ کر سکتے ہیں؟ تو وہی والا بات جو ہے وہ یہ فائر وال کے معاملے میں بھی ہے, یعنی کہ یہ ایک آربیٹریری قسم کے ڈیسیژنز ہوں گے من مانے, کہ جو یہ ایک سبجیکٹو اپروچ ہوگی اس میں جو ایک پیورلی آل دا پیپل ول بی ایٹ دا ڈسکریشن آف دی ایجنسیز کے جو فائر وال کو آپریٹ کر رہی ہیں کہ انہوں نے
یعنی وہ جسے چاہیں
سمجھتے ہیں کہ ملک
جسے چاہیں وہ اس پر پابندی لگا
سکتے ہیں, بہتر ہے کون نہیں ہے.
رائٹ. اور اگر ایک ایسی نیشنل فائر وال کا اطلاق عمر کر دیا جاتا ہے تو پاکستان میں اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟
نقصان یہی ہے کہ اوور آل یہ ایک بڑا سسٹمیٹک طریقہ ہے کہ جس سے آپ ایک ڈیسنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ میرے خیال کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بہت سارے مسائل ہیں اس میں ایک ملٹی ایجنسی اپروچ چاہیے کہ جس میں سب لوگ ایک دوسرے کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کریں, اپنے جو سسٹم ہے اس کو بہتر بنایا جائے تاکہ یہ جو جواز ہیں یہ جو بہانے ہیں کہ فیک نیوز والے کہ ہم فیک نیوز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اگر اس کا کوئی میڈیا کے ساتھ مل کے کوئی سلوشن تلاش کر لیا جائے تو پھر جو ہے نا فائر وال کا جو پروسیس ہے اس کو بھی ایک ٹرانسپیرنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ کسی ایک پر چھوڑ دیا جائے کسی ایک ادارے پر تو اس سے ہم کوئی ٹرانسپیرنسی کی توقع نہیں رکھتے یا انصاف کی کوئی توقع نہیں.
جی یقیناً, جیسے آپ نے کہا کہ اس سے ڈسینٹ کو کنٹرول کرنے کی تشویش پیدا ہوتی ہے. بہت شکریہ عمر چیما, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے شو میں. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ فائر وال کیا ہوتی ہے اور کیا اسے لگانے کے بعد پورا انٹرنیٹ حکومت کے کنٹرول میں چلا جائے گا. کیا یہ فائر وال چین کی فائر وال جیسی ہوگی جہاں کسی بیرونی ملک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہیں چل سکتے؟ ہمارے نمائندے نوید نسیم نے اس رپورٹ میں ایسے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کی ہے.
سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال کی تنصیب کا فیصلہ کیا گیا ہے.
سوشل میڈیا پر لگام ڈالنے کے لیے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی مختلف کمپنیز میں سے ایک قومی فائر وال انسٹال کر رہی ہے.
ایک اعلی سرکاری ذرائع نے دی نیوز کو اس فائر وال کی خریداری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ فائر وال خرید لی گئی ہے اور ابھی اس کو انسٹال اور کمیشن کیا جا رہا ہے.
پی ٹی اے نے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں سے فائر وال تنصیب کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے.
پی ٹی اے فائر وال کی تنصیب کے حوالے سے موقف دینے سے گریز بھی کر رہی ہے.
فائر وال انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کے نیٹ ورک میں لگائی جاتی ہے.
فائر وال ہے جو روکتی ہے چیزوں کو اندر آنے اور باہر جانے میں.
فائر وال کو اب فلٹرنگ سسٹم کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے.
فائر وال کے اوپر ایسا رول آ گیا کہ ہم نے بینکنگ کی کچھ سروسز جو ہے وہ بند کر دی, تو جن کے سروس باہر موجود ہیں وہ اپنی ٹرانزیکشنز بھی شاید نہیں کر پائیں گے.
اب جب یہ بلاکنگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈسرپٹ ہوتی ہیں.
پاکستان جیسے کنٹری میں اگر پی ٹی سی ایل اور ٹرانس ورلڈ کی انٹرنیٹ ٹریفک کو اگر ہم کنٹرول کر لیں گے تو ہم پورے کنٹری کی ٹریفک کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں.
جہاں تک فائر وال کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تو اس طرح کی کوئی چیز یا ٹیکنالوجی ڈپلوائے کی جا رہی ہے جس کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی اور پھر اس میں آئی پی ٹریسنگ کا بھی کہا جا رہا ہے, تو میرے خیال سے یہ شاید مختلف اقدامات ہیں جو مختلف ٹیکنالوجی ٹولس کے ذریعے کیے جائیں گے. اب حتمی طور پہ تو کہنا مشکل ہے, جس کو ایک فائر وال کی شکل میں پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک فائر وال ہے جو یہ تمام چیزیں کرے گی.
فائر وال جو ہے ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو نیٹورک میں لگتا ہے, انٹرنیٹ کے اوپر لگتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کی ٹریفک ان کمنگ یا آؤٹ گوئنگ اس کو مانیٹر کرے, یا اس کو روکنا ہے تو وہ روک بھی سکتی ہے.
ملک کے لیول پہ جہاں ہمارے فائبر آپٹک کی کنیکٹیوٹی ہے, تو پاکستان کی تقریباً 5 یا 6 جگہوں پہ کنیکٹیوٹی ہے جہاں سے فائبر آپٹک ڈفرینٹ لوکیشنز, یا یو اے ای میں کنیکٹ کر رہی ہے, سنگاپور جا رہی ہے, یا وہاں سے فرانس کی طرف جا رہی ہے مارسل, جہاں جہاں بھی جا رہی ہے وہاں کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ ہم لگا سکتے ہیں.
فائر وال مختلف انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کے نیٹورک میں لگائی جاتی ہے, اور یہ اس طرح لگائی جاتی ہے کہ ایک کمپیوٹر ہے یا ایک سے زائد کمپیوٹر ہے جو بھی ٹریفک اس نیٹورک کے تھرو جاری ہوگی اس ٹریفک کو دیکھیں گے.
پاکستان جیسے کنٹری میں جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریفک ہے وہ 2 لارج سروس پرووائڈرز ہیں, ان کے تھرو ہو کر جاتی ہے, جس میں سے ایک پی ٹی سی ایل ہے اور ایک ٹرانس ورلڈ ہے. تو اگر پی ٹی سی ایل اور ٹرانس ورلڈ کی انٹرنیٹ ٹریفک کو اگر ہم کنٹرول کر لیں یا مانیٹر کر لیں یا وہاں پہ فائر وال لگا لیں, تو ہم پورے کنٹری کی ٹریفک کو جو ہے کنٹرول کر سکتے.
تو جب آپ فائر وال سے فلٹرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, اس کا ٹریفک انٹرسپٹ کریں گے, تو پھر کیا ہوگا, خالی یہ انٹرسپٹ نہیں ہوگا, پھر آپ اس نے آن لائن کھانا بھی آرڈر کرنا ہے, اس نے گاڑی بھی آرڈر کرنی ہے رائڈ شیئرنگ رائڈ ہیلنگ پہ, اس نے آن لائن بینکنگ بھی کرنی ہے. اب یہ سب چیزیں اسی ایک انٹرنیٹ پہ اسی ایک ڈیوائس پہ اس نے کرنی ہے, تو جب آپ وہ انٹرسپٹ کریں گے تو باقی چیزیں بھی انٹرسپٹ ہو سکتی ہیں, تو پھر ان چیزوں سے ابیوز بڑھ جائے گی چیزوں کی اور لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا.
انٹرنیٹ بینکنگ بھی اگر سرورز ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں تو شاید اس کا ایفیکٹ بہت کم ہوگا. اگر بینکنگ میں جو ہے وہ سرورز باہر موجود ہیں اور فائر وال کے اوپر ایسا رول آ گیا کہ ہم نے بینکنگ کی کچھ سروسز جو ہے وہ بند کر دیں, تو جن کے سرورز باہر موجود ہیں وہ اپنی ٹرانزیکشنز بھی شاید نہیں کر پائیں گے.
سوشل میڈیا ویب سائٹس کو جیسے کہ ٹویٹر اور فیس بک کو مکمل بلاک کرنا آسان ہے, کیونکہ یہ ویب سائٹس ایک سرٹن آئی پی ایڈریسز پہ یا ایڈریسز پہ رن کر رہی ہوتی ہیں, اور فائر والز میں آپ اس طرح کے رولز ڈال سکتے ہیں کہ جو ٹریفک بھی اس ایڈریس پہ جائے اس کو بلاک کر دیا جائے, لیکن کسی خاص پوسٹ کو بلاک کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے.
یہ فائر وال کے ساتھ فلٹرنگ سسٹم اگر لگا ہوا ہے تو پھر پاسبل ہے, ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے, مگر اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے ریسورسز بہت چاہیے. تو بہت ساری بڑی جو کنٹریز ہیں یا کمپنیز ہیں وہ افورڈ کر لیتی ہیں, بیکاز اس کے لیے ہارڈ ویئر فزیکل ریسورسز چاہیے کہ انکرپشن بریک کرنے کے لیے آپ کو اس کی اتنی کمپیوٹنگ اتنے کمپیوٹرز اور وہ سب کچھ چاہیے.
لیکن اگر ہم کانٹینٹ کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت جس طریقے سے خاص طور پہ فورن پلیٹفارمس کے حوالے سے جو چیز ہوتی ہے کہ جیوگرافکلی ریسٹرکٹ کرنے کوئی چیز, تو آپ دیکھیں گے یوٹیوب کے ٹائم پہ بھی اور ابھی بھی جس طرح سے ہوتا ہے گلوبل پلیٹفارمس پہ وہ کانٹینٹ نہیں ہٹایا جاتا, لیکن اگر وہ پلیٹفارم کسی ملک میں موجود ہیں ان کے لیگل ریسٹرکشن اس ملک کے قوانین لاگو ہوتے ہیں یا ان کا اسٹاف ہے یا وہاں پہ انہوں نے ڈومین جیسے یوٹیوب نے .p کے ڈومین دی ہوئی ہے, تو وہ پاکستان کی حد تک وہ اگر انڈیا میں تو انڈیا کی حد تک وہ کانٹینٹ ریسٹرکٹ کرتے ہیں, لیکن گلوبلی ریسٹرکٹ نہیں کرتے, لیکن یہ وہ خود کرتے ہیں.
مثال کے طور پہ میں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس کے اندر میں نے کوئی کی ورڈ استعمال کر دیا ہے جو گورنمنٹ کو پسند نہیں ہے یا کسی اور کو پسند نہیں ہے, اور انہوں نے صرف اس اسپیسیفک ٹویٹ کو بلاک کرنا ہے, تو یہ ڈیفیکلٹ ہوگا, آلموسٹ امپاسبل ہی ہوگا. اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ریزن یہ ہے کہ میرے موبائل ڈیوائس نے جب وہ ٹویٹ کرنا ہے تو اس ٹویٹ نے وہ جو ڈیٹا ہے جس کے اندر وہ کی ورڈ آیا ہوا ہے جو ناپسندیدہ ہے, اس ٹویٹ نے ٹویٹر کے سرور پہ جانا ہے. تو یہ جو کنیکشن ہے بٹوین مائی موبائل ڈیوائس اور ٹویٹر کا سرور, یہ کنیکشن جو ہے یہ سیکیور کنیکشن ہے. گورنمنٹ آف پاکستان فار ایگزامپل اس کو اگر بلاک کرنا چاہتی ہے, اس کی حدود سے وہ باہر نکل چکا ہے.
جہاں تک چائنا میں جو ویب سائٹس یا اپلیکیشنز عمومی طور پہ استعمال ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے, وہ ان کے اپنی ہیں وہاں کی, تو وہاں پہ جو ان کے جیوگرافکلی وہاں پہ موجود ہو, اور دوسرا وہاں پہ بھی ان کمبینیشن آف ریگولیشن اور وہ ٹیکنالوجی اور لا کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ وہاں ظاہر ہے کہ جس ماحول میں وہ ہیں تو کوآپریشن بھی ہوتی ہے. ٹیکنالوجیکلی ایک چیز کو جو آپ کے وہیں پہ موجود ہے اس کو فلٹر کرنا ایک الگ نوعیت کی چیز ہے, اور ہمارے یہاں جو ہم فورن پلیٹ فارمز اور وہ ٹریفک ہے اس کو اس طریقے سے کرنا انکرپٹڈ پروٹوکالز کے ذریعے, وہ ایک الگ نوعیت کی چیز ہے. اس کو توڑے بغیر جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس کا بھی ویو ہے یہ ممکن ہے نہیں, اور اگر وہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ تمام سیکیورٹی کو ویک کریں گے.
جو بڑی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں لائک چائنا لے لیں یا وہ اپنی نا فائر والز بڑی بناستے ہیں, جو جسے ہم کہتے ہیں فائر وال آف چائنا ہے, وہ سینگل سے آپ دیکھیں گے وہ اس لیے افورڈ کرتے ہیں. دیکھیں وہ چپس پروڈیوس کر رہے ہیں, ان کے یہاں ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ سرور فارمز, ان کے اپنے لوکل کلاؤڈ سسٹمز ہیں, تو ان کے پاس اتنی کمپیوٹنگ پاور ہے کہ جب وہ تالے کی چابی بنانی ہے ان کے پاس وہ ریسورسز ہیں کہ وہ چابی بنانے والے کیپیبلٹی بھی ہے ان کی. اب ہم ابھی امپورٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں, ہم نے اپنا نہیں بنایا ہوا, تو ہمیں وہاں ملینز آف ڈالرز پیسے بھی خرچ کرنے پڑیں گے.
اور پھر چائنا جو ہے وہ ریگولیٹ بھی کرتا ہے اپنی بہت ساری سروسز جو چائنا کے اندر ہیں, وی چیٹ ہو گئی یا چائنا کا جو یوٹیوب کے ایکویلنٹ ہیں, ان کو وہ ریگولیٹ بھی کرتا ہے. دیز آر دا کمپنیز جو چائنیز کمپنیز ہیں, انہیں چائنیز گورنمنٹ کی ریگولیشنز کے ساتھ جو ہے وہ کنفرم بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے وہ کمپنیاں جو ہیں وہ بھی تعاون کرتی ہیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ, ان کے تعاون کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود سے انڈیپینڈنٹلی بیٹھ کے یہ کام کر دے اور ان کو بلاک کر دے. سو ایسا نہیں ہے کہ میں چائنا سے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے ایک ٹیکنالوجی خریدوں اور اس کو لگاؤں اور جو کام وہاں پہ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا کام یہاں پہ ہونا شروع ہو جائے گا.
ہوتا یہ کہ جب آپ ایک لیول سے آگے کراس کرتے ہیں اور ٹرانسپیرنسی اور اس میں یوزر کی پریویسی بریچ ہونے کا ایک لیول آ جاتا ہے جو کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس سے بیونڈ ہو جاتا ہے, تو پھر ایون جو کمپنیاں ہیں جو پروڈکٹس ہیں وہ ایک لمٹ سے زیادہ لیگل انٹرسپٹ کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے بٹوین ہیومن رائٹس اینڈ لیگل انٹرسپٹ اینڈ لا انفورسمنٹ. اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں, اگر آپ دیکھیں تو جنرلی واٹس ایپ کے اوپر وائس کال نہیں ہے, وہ صرف میسیجنگ تک انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس کے لیے انہوں نے پھر اپنے اور ٹولز بنانے شروع کیے ہیں. پھر وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ گرو کر سکیں اور مل کر ہمارے جو ایکسپیٹریٹس ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں, پھر وہ ایک چیلنج شروع ہو جائے گا.
پاکستان جس طرف جا رہا ہے قانون سازی کے ذریعے, جس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تو وہ ظاہر ہے کہ کنٹرول کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا.
اس کا ایک لارجر امپیکٹ بھی دیکھنے کی ضرورت ہمیں, اور وہ امپیکٹ ہمیں ایک سوشل امپیکٹ, یعنی سوشل امپیکٹ تو ہے ہی ہماری سوسائٹی کے اوپر, ایک ہمارے اکنامک امپیکٹ بھی ہے. اکنامک امپیکٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں, اس وقت پاکستان کی سیکنڈ ہائیسٹ ایکسپورٹس آئی ٹی سروسز ہے, اب جب یہ بلاکنگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈسرپٹ ہوتی ہیں اور وہ ان انٹرپٹڈ نہیں رہتی ہیں, وچ مینس کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کب کون سی سائٹ چل رہی ہے اور نہیں چل رہی ہے, کب کیا بلاک ہوگا, جس کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. تو ہمیں ان سب کو دیکھنا ہے کہ سب چیزیں افیکٹ ہوں گی جب ہم اگر ان کو کسی طرح سے بیونڈ اے سرٹن لمٹ اس کو سپریس کریں گے یا اس میں ٹویکنگ کریں گے یا اس کو کسی طرح سے خراب کرنے کی کوشش کریں گے, تو لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا, اس لیے اکانومی میں بھی ہمارے گروتھ کم آئے گی.
جی, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہو رہی تھی. فائر وال کس طرح مزید عام شہریوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جاذب ظاہر, جو مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ امور کے ماہر ہیں. جاذب بہت شکریہ. فائر وال کیسے عام شہریوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتی ہے یہ ہمیں بتائیے, اور یہ بھی بتائیے کہ کیا فائر وال واحد علاج ہے سائبر سیکیورٹی کا اور ہیکرز سے ڈیٹا کو بچانے کا؟
جی, بہت شکریہ آپ کا. اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہی ہے لاسٹ فیو منتھس کے اوپر بھی جو کچھ سروسز بلاک ہوئی ہوئی ہیں اس کا امپیکٹ لوگوں پہ بہت ہوا ہے, ان ٹرمز آف ان کے کام کے, فری لانسرز کے لیے جو لوگ سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں, اینڈ اسپیشلی کیونکہ اس میں ایک انسرٹنٹی ہے, ایک شک ہے کہ کون سی چیز چل رہی ہے کون سی چیز نہیں چل رہی. بہت سے لوگ جو آن لائن بزنس کرتے ہیں ان کے لیے یہ ٹائمنگ اینڈ ریلائبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. سو ریگولر یوزرز کے لیے اس کا امپیکٹ ہوگا اگر اس طرح کی کچھ ریسٹرکشنز آئیں گی, انپرڈکٹیبل ریسٹرکشنز آئیں گی. بہت سے لوگوں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ ٹیکنالوجی شاید ہمارے پاس نہیں ہے, اس میں ریسورسز بہت زیادہ استعمال ہو سکتے ہیں, وہ بہت کائنڈ آف سبجیکٹیو طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے. تو جون جو اس طرح کی انسرٹنٹی بنے گی, ہماری جو ینگ لوگ ہیں, ٹیک سیوی لوگ ہیں, جس طرح کے بزنسز میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کے وہ سروسز آفر کر رہے ہیں, جس سے وہ ریمیٹنسز بھی لا رہے ہیں, جہاں پہ وہاں پہ ایک ٹرسٹ میں ڈیفیسٹ آئے گا, وہاں پہ کچھ انسرٹنٹی آئے گی, اس کا ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے, اسپیشلی کیونکہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ڈپلوئے ہو رہی ہے جس کا ہمارے پاس شاید ریسورسز اور کمانڈ نہیں ہے, تو بہت انکنسسٹنٹ طریقے سے بھی اپلائی ہو سکتی ہے.
تو جو جی جی پلیز کنٹینیو.
جی جو آپ کا سوال ہے اس معاملے میں کہ کیا یہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم وہ آبجیکٹیوز اچیو کر سکتے ہیں, دیکھیں ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. فائر وال ایک اسٹینڈرڈ کائنڈ آف بڑے اسکیل کی چیز ہے جو ریلائبلی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ملکوں میں ڈپلوئے ہوئی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے بھی اس کو ایک یونیفارم طریقے سے نہیں اپلائی کیا ہوا. ویسے تو فائر وال ایک کائنڈ آف جنیرک ٹرم ہے, لیکن ڈفرینٹ ٹولس ہیں کہ کون سی چیزیں ریگولیٹ ہوتی ہیں, کس طرح سے ریگولیٹ ہوتی ہیں, کون سی مانیٹر ہوتی ہیں. تو آئی تھنک ایون فائر وال کو اگر ہم ایکسٹریم والا ٹول سمجھیں, اس کی بھی لمیٹیشنز بہت جلدی آ جائیں گی, بہت طریقے ہوں گے اس کے گر جانے کے, اس کو سرکمونٹ کرنے کے, لوگ اپنے طریقے نکال لیں گے.
اور پاکستان میں تو ویسے ہی سرکمونشن کے لوگ ماہر ہو چکے ہیں چونکہ اتنی مرتبہ اس قسم کی پابندیاں لگ چکی ہیں. اچھا یہ بتائیے وہ کون سے ممالک ہیں جہاں اس قسم کی فائر والز پہلے سے کام کرتی ہیں, اور اگر کرتی ہیں تو کس قسم کے قواعد و ضوابط کا ہونا ضروری ہے جن کے تحت وہ ادارے جو فائر وال کو کنٹرول کر رہے ہیں یا اس کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کو مانیٹر کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا قواعد ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے؟
جو اگر آپ بڑے اسکیل پہ دیکھیں, کنٹری لیول پہ جہاں پہ فائر وال کائنڈ آف مینیج ہو رہا ہے, اس میں پرابیبلی ریگولر ایگزامپلز چائنا, پرابلی ایران, کچھ حد تک ٹرکی, گلف اسٹیٹس, اور وہ مختلف ڈگریز تک اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اٹس ناٹ کہ کوئی ایک یونیفارم اپروچ ہے. چائنا کا سب سے مشہور اس لیے ہوگا کیونکہ پرابیبلی پاپولیشن وائز وہ سب سے آگے ہیں, سب سے زیادہ سختی وہ دکھاتے ہیں, سب سے زیادہ کائنڈ آف وہ ریپرکشنز وہاں پہ ہو سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ سرکمنٹ کرتے ہیں وہ تو وہاں سیلیبریٹی بن جاتے ہیں, انہوں نے بھی بہت سے طریقے نکالے ہوتے ہیں. اینڈ میں نے خود جب چائنا میں کام کیا ہوا میں نے دیکھا ہوا ہے کہ کمپنیز کا تو ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ وی پی این انہیں استعمال کرنے, اس کے بغیر تو ان کا کام ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کی لمیٹیشنز پریٹی مچ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی. اس کی جو ریگولیشن ہے, قوانین ہیں, وہ بہت ویری کرتے ہیں کیونکہ جس ملک نے اس چیز کو پرائیورٹی بنایا ہوا ہے کہ ہم نے مانیٹر کرنا ہے, ریگولیٹ کرنا ہے, وہاں پہ رولز بھی وہ خود ہی بنا رہے ہیں کہ کہاں پہ وہ سختی دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں. آئی تھنک وہ سختی ویسے ذرا ایکسٹریم کیسز میں ہی دکھاتے ہیں, لیکن وہ یہ پاور تو ضرور چاہتے ہیں کہ وہ مانیٹر کر سکیں, بیکاز پارٹلی تو وہ ایک ڈیٹرنس ہے, پارٹلی تو وہ ایک کائنڈ آف مینٹیننگ کنٹرول ہے, کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس کی لمیٹیشنز بہت ہیں. وہ ہر بندے کو ٹریک ریلی نہیں کر سکتے, ہر ٹول کو وہ ریگولیٹ نہیں کر سکتے, لیکن کائنڈ آف اٹس موسٹلی کریئٹنگ دس امپریشن کہ جی ہر چیز ریگولیٹ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے انسرٹنٹی آتی ہے.
سائبر سیکیورٹی, میرے پاس وقت کم ہے, میں ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سائبر سیکیورٹی یا جو انٹرنیٹ کے اوپر ہیکنگ ہو رہی ہے یہ ایک حقیقت ہے, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ملکوں کو اس کا سامنا ہے, تو یہ سیکیورٹی اور شخصی آزادیوں کے درمیان بیلنس کیسے لایا جائے؟
جی نہیں, ایکسلنٹ سوال, اینڈ یہی کائنڈ آف ٹیکنالوجی کمپنیز بھی اس کو کنسیڈر کرتی ہیں, گورنمنٹس بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہیں. اس کا جو کمپرومائز ہے نا, الٹیمیٹلی دیکھیں سائبر سیکیورٹی نیڈس ٹو بی ایگنوسٹک کائنڈ آف کہ کانٹینٹ کیا ہے. سائبر سیکیورٹی اس کی فائنینشلی مجھے پروٹیکٹ کریں, میری کائنڈ آف پرائیویسی کو پروٹیکٹ کریں. سو سائبر سیکیورٹی کی جو ٹیکنالوجی ہے, جب ہم انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھتے ہیں, اٹ از ناٹ اباؤٹ دا کانٹینٹ, لیکن جب گورنمنٹ اس میں انوالو ہوتی ہے جنرلی اٹ از اباؤٹ the content, the intention, and us channel ke through aap kya kar rahe hain. So mere nazdeek these two things need to exist separately, ke cyber security ki apni ek value hai to protect important things, to keep people safe, whereas the government regulation needs to kind of be moderate, ke ji log on tools ko istemal kar sakte hain, freedom of expression ko maintain kar sake, and agar usko istemal karna hai to aise mein karna hai jiske logon ka koi benefit hai na, ke hate crimes ko, hate speech ko control karna aur fake news ko control karna, wahan pe uski ریگولیشنز ہونی چاہیے.
رائٹ, بہت شکریہ زازب, آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا, اور آگے چل کر ہم اس موضوع پر مزید بھی بات چیت کریں گے. تھینک یو فار بینگ ود اس.
تھینک یو.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور مزید خبروں اور معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں urduvoa.com. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادی میڈیا تا ارتیا لری. پا وائس آف امریکا کی منتاسو تا داسی خبرو نراورو چی دا کتلو دا پارا خلق دا خطر سر مخامخ کوی, مون نرے سر یوزائی کو اور اختیا سر پیوست کو. پا وائس آف امریکا کی مون تاسو تا پورا اکس درخائیو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنې یا پټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادی میډیا ته ارتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یوځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې
لخه وروستا لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دو وروستا تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ
او لخه زایا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
امریکہ
د افغان کډوالو لپاره د استوګنې د کارتونو موده چې د پی او آر په نوم یادېږي په شپږم ځل پای ته ورسیده. خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغانان د دغو کارتونو د بیا ځلې بې اعتباره کېدو سره خپل ژوند او سوداګرۍ ته اندېښمن دي. د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان د تولیداتو د یو نندرتون د پرانستو لپاره تاشکند ته یو پلاوی تللی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا پلاوی به د ازبکستان د حکومتي او خصوصي سکتور سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراخېدو په لارو چارو خبرې وکړي. نن اوازیت د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي د روختیا او سوکالی په هیلم زنه او شواشنه د روان خبرونه قربانایم. په روان خبرونه کې درته لکه څنګه چې تاسو په سریزه کې هم واوریدل د افغان کډوالو حال احوال به د خپل همکار نه واخلو چې په پیښور کې افغان کډوال په څه حالت کې دي ځکه چې د هغه د ظلم کارتونو د زنو ماجرینو د کارتونو موده پوره شوې ده موده پوره شوې ده چې د پی او آر کارتونو په نام دي او همدارنګه په تاشکند کې د افغانستان د زراعتي او صنعتي اگزیبیشن یا نندرتون په حق له هم درته تازه حال د قدرمن میلما خانجان الکوزه چې د سوداګرۍ او صنعت د خونه مرسیال ده د حقوینه به وخت روچم دا اوس هم په تاشکند کې حضور لري. خو مخکې تر دې چې میلمنو سره خبرې پیل کو د څو لن خبرونه اورو او ګورو. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دجارک وایي چې دوی په دې موقف کې نه دي چې د هیوادونو اساسه ده وایي چې په کومه غونډه کې برخه واخلي. دجارک وایي چې د دوه درې مناسه د افغانانو خپل منځي ناسه نه و د دوی له درې مناسه نه د خزو او مدني ټولونو د اساسو نه ګډون د دې غونډې په جریان کې یو تاوده موضوع و. منتقدین وی ملګرو ملتونو طالبانو ته د دوه په غونډه کې د ګډون لپاره امتیاز ورکړی دی. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد وی چې د دوه د دریم غونډې په څنډو کې د امریکایي پلاوی سره په خبرو کې په افغانستان کې د دوه امریکایي بندیانو په اړه خبرې کړي او د دغه دوه بندیانو د خوشی کېدو په اړه خپل شرایط د پلاوی ته بیا تکرار کړی دي. تر اوسه د امریکا بهرنیو چارو وزارت دې څرګندونه ته خبرګون نه دی خودل. مجاهد چې د قطر نه کابل ته د سنیدلو وروسته یو خبری کانفرنس خبري کولې د افغانستان په تړاو د دوه درې مغونډه ډیره بریالۍ وګڼله او ویل چې ملګرو ملتونو په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت شرایط منلی وو. هغه ویل چې د پمشه د طالبانو پلاوی په غونډه کې د ګډون سربېره د غونډې په څنډو کې د څلیرې شو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د اساس سره خبري کړي دي. د خزو سولې او امنیت لپاره د امریکا د جورج ټاون انسټیټیوټ طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان میرمنو وضعیت په اړه په یو راپور کې په ملي او د سولې پر راتلونکو بهیرونو کې د خزو په اساسي ونډه ټینګار کړي او د حقوقي د حقوقو د خوندیتوب لپاره د نړیواله ټولنې پر قوي او همغږي د ریز باندې ټینګار کړي دي. د غنستیټیوډ د سیشن به پوره د جولای په دوومه چې د چنګاخ دولسمه نیټه کېږي په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې واقعته د طالبانو د بیا رسیدلو نه وروسته د هیواد په یو وحشتناک ترکیب سره د اړنګېدو په حال کې دي. اقتصاد، لوګي او پراخه قحطۍ، بشري حقوقو نه پراخه سرغړونه او په بشپړ ډول لا ټولنې نه د خزو د ګوخه کول سره مخ دي چې ویجاړونکو زلزلې او له پاکستان نه د افغان کډوالو شړلو په دغه هیواد کې د ګوخونه او ننګونه لا پراخه کړي دي. په دې راپور کې ویل شوې دي چې د سخکاري چې طالبان د نړیوالو بندیزونو او یا هم ډیپلوماسۍ د معمولو فشارونو پر وړاندې تفاوتونه دي او پرخزو او انجونو باندې د محدودیتونو د کمیدو په برخه کې د نړیوال ټولنې غوښتنې ته پاملرنه نه ده کړې. قدر منوریدونکو خبرونه باوریدل یو لاندې د ملرو بیرته تاسو سره ګرځو. او د خبرونه په دې برخه کې درن واوریدونکو د افغان کډوالو د حال احوال پاکله زمون قدرمن همکاري او راپور جوړ کړی دی. دا بم په ګډه وګورو به ورسره له هغه سره هم خبرې ولرو.
بیا هم د جون میاشت پای ته ورسیده. د پاکستان کابینه د روان کال د اپریل په شپږشتمه د دریو میاشتو لپاره د پی او آر کارټونو د غزاولو اعلان کړی وو. په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال د دغو کارټونو د پای ته رسیدو سره خپل کاروبار او امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي.
زمونږ دغه کم کارت چې ایکسپایر کیږي د دې سره د مونږ افغانانو ورونو خويندو د رواني ناروغي پیدا کړلې. دغه کارونه خکولې نشي. دغه کارونه زین من کیږي کاغه یو سړی رکشا غستی نو رکشا ک خرڅي په دومره لاند وخت کې نه خرڅيږي. ځکه انده لپاره د پاکستان پالیسی سم معلومه نه ده چې را دې ته درې مشته وخت ورکه سلور ورکه نی ورکه هیڅ تاسو روخانه نه دي.
مسایل دادی بچ دې کارت کې وخت ختم شو باروځي نو پولیس پاده بول دی بیا ارته دی کی ټیم نشته یا بس شلخی بل ارترا پینا کوي بس افغانان پازابای نور هیڅ مسایل نه.
د کارټونو لنمحاله موده د افغان کډوالو پر سوداګرۍ منفي اغیز لري. دوی وایي باید دا کارټونه ورته د اوګدې مودې لپاره وغځول شي او یاد هم پاکستان ورته پاکستانی هویت صادر کړي.
زمونږ وختانه د پاکستان حکومت نه چې مونږ لا نېشنلټی راګي یا په خپل کارت کې مونږ لا کم سے کم پینځه کال شپږ کال ټیم راګي چې مونږ خپل روزګارونه لته وګولې زمونږ وطن کې مونږ نشته مونږ لته تلین شو.
په دې کې مونږ د اتر افغان مهاجرین چې کوم دی هغه کاروباري خلک دي د چایو سوبې نه بری سوبې ته دي د بینک اکاونټونه جوړ کړي. هغه به بازار د اتر مونږ معلومان دي دلته په غوته هم نن سبا به بینک اکاونټ جوړ کړي. هغه غریبان خو دی میاشتې تنخای هغه ورته په میاشت کې روانه شي ځکه چې دی زم سم دستي دوه درې میاشتې بعد ټیم ختم شي بیا بینک ولا نه ورکې اپلیکیشن او ټیم ختم شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو په اداره یا یو ان ایس سی آر کې د افغان کډوالو د خوندیتوب مسولې امریکا غا اکثر مرکه کې ویلي دي چې د کارټونو موده به بیا وغځول شي خو وايي د پاکستان پورې اړه لري.
In terms of PR card
د PR کارټونو د مودې د اعتبار په برخه کې موږ باور لرو چې دا د پاکستان د حکومت کار دی چې دا پریکړه کړي خو موږ اوریدل چې کېدای شي دا موده بیا وغځول شي.
یو اشاریه 3 میلیون افغان کډوالو ته د ورکل شو د غشنو کارټونو موده تر دې د مشپک زله پای ته رسیدلې خو معلومه نه ده چې بیا به د څومره مودې لپاره وغځول شي. مسکا ساپای امریکا غاک پېښور.
درنو اوریدونکو قدرمن لیدونکو د افغان کډوالو لپاره د استوګنه د کارتونو موده چې د پی او آر په نوم یادېږي پښپغم زل پای ته رسیدلې. د دغه کارتونو موده د روان کال په اپریل میاشت کې د دریو میاشتو لپاره غزیدلې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغانان د دغه کارتونو د بیا ځلې به اعتبار کېدو سره خپل ژوند او سوداګرۍ ته اندېښمن دي چې تاسو په اکلا د مسکا صافي رپورت واورید او ولید. لنیکه مرغه مسکا صافي هم د اوس موږ سره په سکایپ مل ده. مسکا جان ستړي مشي
سلامونه تاسو ته ټول قدرمن لیدونکو او اوریدونکو.
کور ودان د افغان ماجرینو په اکلا چې په خیبر پښتونخوا کې وضعیت څنګه دی؟ د استوګنې د کارتونو د مودې د پایتره سدو سره دوی څه احساس لري؟ دغه د بیرته تلو یا د سنیدلو لړۍ څنګه تر روانه ده؟ دوی وضعیت څنګه دی؟ د پات خبرې بل تاسو وورو په ټوله کې اما په لاند جواب کې کراته وې چې افغان ماجرین البته هغه کټګوري ماجرین چې د پی او آر یا د استوګنې د کارتونو موده پای ته رسیدلې ده دوی په څرګم وضعیت کې دي.
ډیر زیاته مننه. د افغان کډوالو یو شمیر چې 1.3 میلیون د یورسیار د معلوماتو پر بنسټ دا وته پاکستان په کال 2000 کې د پی او آر پونوم کارتونه یعنی پروف اف ريجستریشن ورکړ شوې ده. دغه کارتونه اوس په شپږم ځل دغه د جون په 13مه پایته ورسېدو. د کډوالو سره چې ما خبرې کړې او دین وړاندې هم څو ځلې چې دا پایته رسیدلې نو ما هم دا رقم راپورونه جوړ کړو. د کډوالو هم دا وینا ده چې دغه کارتونو سره چې کله دا ملمنځي دوی ته امنیتی ستونزې پیدا کیږي، دوی ته بانکي ستونزې پیدا کیږي ځکه چې دوی بانکي حسابونه تړل کیږي او سربیره لدې دوی په اسانه توګه باندې بیا داخلي هم نشي کولای ځکه کارت یې لمای ځتللې وي. سربیره لدې ځینې برخه کې د تعلیم په برخه کې چې ایچ سی یا و اداره ده د پاکستان باید هغه د محصلینو اسنادونه تصدیق کړي په هغه برخه کې هم کله چې دغه کارتونه لمای ځي نو کډوالو ته ډیره زیاته ستونزې وي.
بله په څه تعداد کورنۍ به اوس د ته انتظار باسي چې پاکستان ورته بیا کله غږ کوي؟ یعنی دغه دیرشم تاریخ چې د دوی موده پوره شوه ده دغه په څه تعداد به د سپورټوله کې تخمینی کوي وي چې څومره کورنۍ راځي په دې کټګوري کې؟
کورنۍ حساب سره خود سره نه شم وایلې ځکه چې په یو کور کې دوه کسان وشته 1500 پورې
هم انده چې په کمپونو کې. بله په کمپونو کې په کورنۍ د کورنۍ په حساب دغه یو بس په تفکیک سره نه چې په یو کور کې لاس کا صحیح به دا ټول حساب کې کسان نه ویم فقط په ټوله کې د کورنۍ
کورنۍ زتا استوای ما چې کومګه په خاري سیمو کې او کلیوالو سیمو کې وګورو نو دا شمیر بیلابل دی. لکه په کلیوالو سیمو کې په کمپونو کې د دوی شمیر 1200 کورنۍ ته هم رسیږي، 1500 کورنۍ ته هم رسیږي. دغه رقم بیا په خارونو کې چې وګورو نو 0 تم رسیږي، 2000 تم رسیږي. دا نو فرق کوي. خو د دوی هغه کرش مې چې روسيان وای هغه یو شاید 3 میلیونه کډوال دي چې دغه کارتونه لري او هم دې ته انتظار دي چې اوس به څومره مدته لپاره پاکستان غزاوی. البته ما چې نن د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې د ویان قیصر افریدی سره په دې موضوع خبرې وکړل نو د هغوی وینا ده چې په دې موضوع باندې د سفران وزارت د پاکستان کې د افغان کمشنریټ په نوم یو اداره ده هغه او د پاکستان حکومت سره د دوی غونډې روان دي او کې دې شي چې دغه موده بیا د یو کال لپاره وغځول شي. خو لا تر دې ما څه وویل کې دې نشي چې دا به کله غځول کیږي او څومره مودې لپاره به دا بیا وغځيږي.
ډیره مننه. دا پښتنه ما هم غوښتل چې وکم چې د پاکستان د حکومت خبرګون څه دی د شپږم ځل لپاره د موده پای ته رسیدلې ده، د دې کارتونو موده پای ته رسیدلې ده او د ایروپورت کې مونږ ولیدل چې افغانانو هیله ده چې دا موده باید لږ اوږدې مودې لپاره وغځول شي، نه دا چې درې میاشتې، یو میاشت، دوه میاشتې یا څلور میاشتې. دا ځل د یو کال د مودې غزیدو هیله تاسو ویلې چې امکان لري دغه موده
اجازه لري لارم چې یو برخه په دې کې شامل کوم. د افغان کډوالو تکله نه چې دا کارتونه ورکړ شو یعنی کال 2015 راځي سمره هدا پوڅه خپل هم یو کډوال هم دغه کارت ما سره هم ده. نو دغه کارتونه په پایل کې د پاکستان لاړه خبر د دریو کلونو د پاره 15 کلونو د پاره به ورته وخت ورکړل کېده. خدای په دغه دوه کلونو کې د 14 شپږ میاشتې او دریو میاشتو د پاره د غزيږي. دا ډیر اندېښمن فون کې موضوع ده. په دې باندې د شنونکو نظر هم ده چې پاکستان یو کره پالیسی او تګلارې د کډوال د پاره په دغه دوه کلونو کې نه جوړوي چې د دې شاته سیاست دی. څه دا معلومه نه ده او پاکستاني سرګندوی هم نه او د دې شاهد مونږه ستو چې دین وړاندې داسې شوی و چې کال 2015 نه تر 2012 پورې دا کارتونه و د کډوال سره بیا 2012 کې دا لمانځه ولاړ بیا هغه نه واخله تر 15 پورې هم و هغه نه بعد بیا دا لمانځه ولاړ.
بله په دغه موده کې چې د پی او آر کارتونه موده یعنی تعین شوی و چې په دې تاریخ به دا پای ته رسیږي، درې میاشتې وکړه، څلور میاشتې وکړه، شپږ میاشتې، دغه موده کې د افغان کډوالو سنیدلو لړۍ څنګه روانه و؟ اوس چې دغه درې ورځې تیرې شوې دي د موده نه، د پاکستان د حکومت عکس العمل سره د افغانانو مقابل کې
که څنګه پاکستان حکومت په وار وردا وای چې د اخراج یا د شړلو دغه لړۍ چې دا راټیټ شوې ده د تیر کال په پرتله خو څومره هدا پور چې موږ راپورونه ګورنن هم د طالبانو د کډوال ستنېدونکو چارو وزارت دغه راپور ورکړی چې شاوخوا څبان د 3000 کډوال د ایران او پاکستان افغانستان ته تللی او هر ورځ دغه راپورونه مخې ته راځي نو په نږدې یا په د جاري کال په 15 میاشتو کې شاوخوا ډیر کسان او 8000 څخه ډیر افغانان د پاکستان ستانه شړل شوې ده نو کدا موږ وګورو ډېری کډوالو باندې خو البته په دې کې بزده د سپیناوي وکړم چې د پاکستان د بارنیو چار وزارت دا واضح کړي و چې چا سره اسناد وي یعنی پی او آر کارتونه او ای سی سی کارتونه وي هغه نه شړل کیږي دا په قانوني توګه هغه قانوني کډوال دي خو سربېره له هغه چا سره چې اسناد وي ویزا نه وي هغه شړل کیږي اما د دې هم موږ غواستو موږ معلومات لرو چې ډېری خلک چې ناپوه دي او د خپل حق لپاره غږ پورته نشي کولای نو هغه هم پولیس یا دغه رقم خلک ته کورونه پورې ورتول چې وځي چې هغه سر دغه کارتونه هم وو نو په ستنیدل شو یا هم شول شو افغانانو کې هغه افغانان هم راځي چې سره چې پی او آر کارتونه وو او ای سی سی کارتونه هم وو نو په دغه درې ورځو کې چې موږ ورته وو ګورو لا خو داسې څه کاره معلومات نه دره غلې چې څومره کسان شړل شوی به وي خپلواته دوی زورول کیږي امنیتی ستونزې دوی ته ډیره زیاتوي
بله په دې خلک چې د سونځه حل شي په خیبر پختونخوا کې د امریکا غک خبريال مسکا صفای ډیره مننه چې تازه معلومات هم شریک کړل لیدونکو او اوریدونکو سره کوم وده
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
به هم د خبرونه اوریدو او لیدو ته ستړي بشئ. په یو بل مطلب کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د سرپرست نوریدین عزیزی په مشرۍ د افغان سوداګرو او پانګوالو یو پلاوی د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان تولیداتو د یو نندرتون د پرانستلو لپاره تاشکند کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د پلاوی به د ازبکستان د حکومتي او خصوصي سکتور سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراخېدو په لارو چارو خبرې وکړي. قدرمن اوریدونکو تاشکند ته د تللی پلاوی یو غړی خانجان الکوزید افغانستان سوداګری او صنعت د خونی مرسیال همدا اوس د تاشکند سره د ټلیفون په لیکه د فکر کوم سکایپ کې څه سنځو خو بیا هم خوشاله یو چې موږ سره مل د پخپرونه کې الکوزید سره ستړي مشه خبرونه ته
مننه خوشاله او سلام او احترام تاسو ته استاد اوریدونکو ته وړاندې کوم
کورم ودان الکوزه سپ دغه نن درتون چې تاسو هم د هیئت یو غړی څه شدی د څه نن درتون د کلک اوریدونکو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. دغه نن درتون خو د پاکستان سره یو د لمخکې څومره په کابل کې د ارکلو کې وزدکونه راغلي او د خپل تولیدات نمایښ توا چول داغه په امتداد باندې مونږه دغه نن رسمن دغه نن د ټول د وزیر تجارت د افغانستان او همدارنګه د پاکستان له طرف سره رسمن پرانیستل شو. په دې کې تقریبا د 200 نه اضافه شرکتونه او شرکت کړي افغاني او همدارنګه ازبکي شرکتونه دي او مونږه دلته تقریبا د 100 نه اضافه غرفې لرو چې دا غرفې ټول زمونږه زراعتي تولیدات او همدارنګه صنعتي تولیدات او معدن او لاسي صنایع او وسی او تازه میوې په دې کې نمایښ ته اچول شوي دي. نن دا ټول ډېر زیات غني وو د خلکو ته لیدنه وکړه او افغاني خصوصا نوشابه باب د افغانستان چې صفاد یا مار دي او نور جوسونه دي دا چې په افغانستان کې تولیدېږي ک کوکاکولا دا ک پیپسی دا یا نور سوپرکولا دا او نور تولیدات دي دا کول په نمایښ ته ورشي په مرکزی اسیا کې دا د عزت علاقمندان لري. نو رسمن دا نن دا څنګه شروع شو همدارنګه په دې نن دا څنګه د افغان او ازبک تجارانو طرف نه تقریبا تر اوسه پورې د سولف پروتوکولونه امضا شو، قراردادونه امضا شو چې یو بل سره مالونه تبادله کوي. او د هغې نه علاوه البته په دې کې یو کانفرانس هم وشو چې په کانفرانس کې د افغانستان وزیر او همدارنګه د ازبکستان وزیر د اتاق تجارت رئیس او د دوی د اتاق تجارت رئیسانو د ترانسپورت په برخه کې د انتقالاتو په برخه کې د وزیرانو خبرې وکړلې. او هغه فرصتونه چې په افغانستان کې خصوصا د ترانزیت په اعتبار باندې په ازبکستان کې موجود دي، او ازبکستان به د پاکستان سره وصل شي، د افغانستان د لارې نه په دې امکاناتو باندې خبرې وشولې په کانفرانس کې. او علاوه د دې نه مچمیټینګ وشو د خپلو تجارانو په منځ کې په مفصل ډول باندې تجارانو یو د بل سره ولیدل او د دې یو بل سره خبرې وکړلې. درې ورځ دپاره به دا نمایش دلته ادامه پیدا کړي او جریان به لري. نو زمونږ د نظره د اتاق تجارت اکثره د رهبرۍ غړي دلته راغلي وو، په دې کې شرکت کړی او نور تجاران هم. نو زه فکر کوم چې دا زمونږ او د دې په مناسباتو کې او د تجارت په ډېرولو کې مهم رول لري.
بله مننه له کوزه صاحب. تاسو ویل چې علاقه مندي ډیره ده د مرکزی اسیا د هیوادونو چې افغانستان سره تجارتي او ترانزیتي اړیکې ولري. طبعا هر هیواد به د خپلو ګټو په نظر کې نیول سره علاقه مندي خي، اما افغانستان څنګه کولای شي چې د مرکزی اسیا د هیوادونو د دغه اړیکو نه یو ښه استفاده وکړي؟ افغانستان څه لري چې د مرکزی اسیا هیوادونو ته ارزه کی او څه ضرورت دی چې باید مرکزی اسیا هیوادونو نه خصوصا ازبکستان نه مواد وارد کی؟
بله موږ خو تقریبا د ازبکستان سره د تجارت لرو، خصوصا د سوختي مواد، نفتي مواد، غذایی مواد او دوا او خپل زراعتي مواد. دا ټول شیان ته اول زمون صادرات ورته کم دي، د واردات موږ ته ډیر زیات دي. او من کوشش کوم چې خصوصا ازبکستان علاقه لري د معدن په برخه کې، د قالینو په برخه کې چې د افغانستان قالینې ډېر زیات دوم لري، دا نن هم په دې را اندازه باندې قالینې نمایښ کول شوی. علاوه د دې نه په دې باندې هم کار کوي چې ازبکستان سره چې کارګو سنټر لري د پرمیس کې اول ته برخه شته، امکانات شته، موږ خپل تازه میوې او د شیان راوړو او د دې سره په همکارۍ باندې ګډه سره مې ګزاري وکړو. د روسیې د فارې ټیکن کو د روسیې د فارې په ستاندارد باندې برابر د روسیې جوړې کو او دا د مرکزی اسیا نورو هیوادونو ته واسطو د دې امکان سره. دا رنګه د بوزمنګ ډېر ډېر تر دې د قزاقستان نه، د روسیې نه، د چین نه په دې لار باندې کیږي. په دې باندې هم باس وشو چې ترانزیتي ستونزې او کرایګانې باندې باید کم شي. د تعرفو په ارتباط باندې هم باید کوشش وکړي، تعرفې باید راښکته شي، د ګمرکونو په منځ کې باید اسانتیاوې راشي، او تلیر شاته باید ګمرکونه په سرحد کې کار وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې زه فکر کوم چې زموږ تجارت په دې سره زیاتوي او ښه کېږي. امیدوار یو چې په دې باندې عمل وشي.
بله دا خبر هم دی چې د الکوزه صاحب د ازبکستان سره د ترانزیت په برخه کې هم خصوصي سکتور یو څه ستونزه درلوده، چې د کرایو قیمت یا د تعرفو لوړه بیه وه. څه فکر کوئ چې دغه ناست چې کیږي افغان سوداګرو ته په دې برخه کې څه سهولتونه یا اسانتیاوې برابر شي؟
بلې واده وشول او زه په دې باور یم چې دا د دواړو طرفو په ګټه ده. کوچته ازبکستان غواړي چې خپل خام مواد او پخته او نور ډېر شیان پاکستان او بنگلاديش او هندوستان ته د افغانستان د لارې نوليږي. نو دا د دې لپاره هم ګټه ده. د دې وجهې تجارت په دې باندې تاهوت کوچي دا مسائل به موږ چیرو او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې په دې کې اسانتیا وي راشي. زه مې دوه ورځې مخکې د ګډو ملکونو په څګاو کې په دغه شی په پاکستان دی را علاقه لري په افغانستان کې سره مزارې چې خصوصا د ریل په پټلۍ په سیمات باندې چې د دې مزار پورې خپل د ریل په څیر ځولې دا هاته او اسلامي امارات والی چې دا ترجیحات پورې لاړ شي تر څو هم پورې کابل پورې لاړ شي. نو په دې باندې هم ریسرچونه کیږي، د برق مسایل دي، نور مسایل دي، زمونږ مشترک وجه دي چې ازبکستان که چېرته واقعا یو غواړي او سرمایه گذاري وکړي او افغانان ورته اسلامي امارت ته لازم شرایط برابر کړي، زه په دې باور یم چې ازبکان علاقه لري چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي.
بله تاسو مخکې هم په خبرو کې ویلي چې مو دا مخکې هم د سچې نندارتون د افغانستان د صنعتي او زراعتي موادو یا توکو په تاشکند کې په ازبکستان کې پرانستل شو هم د سې د هغوی زراعتي او صنعتي توکي افغانستان کې یو نندارتون پرانسته و چې الته خلکو یعنی نندارتون الته پرانسته د ازبکستان دغه هم کم مواد یا کم موارد دي چې خصوصي سکتور کولای شي چې په دغه وخت کې وس د طالبانو د حکومت په مرسته ورنګټه واخلي. آیا خصوصي سکتور سره دي چې د نوم نه پیدا ده چې دا باید مستقلی، اما په هر هواد کې هر چیرته چې د حکومت ملاتړ ته په یو رقم نه یو رقم ضرورت لري. اوس چې طالبان حاکم دي دغه نندارتونونو پرانستل راکړه ورکړه تاک را تاک خو یوازې باید نمایشي بڼه ونه لري. خصوصي سکتور دا محل څومره د طالبانو ملاتړ لري او دغه نندارتونونه چې پرانستل کیږي دغه خصوصي سکتور ته څومره ګټه رسول شي، څومره ګټه ورنه پورته کول شي؟
بلې، د دوی د دولتونو ته حمایه نه پېښ ملکي سکتور خصوصي خپل هغه نورمال او هغه مفید حرکت نشي کولای، ځکه چې دولت باید ورته زمينه مساعد کړي، دولت ورته شرایط مساعد کړي، دولت باید قوانين جوړ کړي، دولت باید ته یو لازم بستر جوړ کړي. کدا کارونه شي خو سکتور خصوصي نشي کولای. دا څه څه په اسلامي امارت پورې اړه لري. دقیق خبره ده چې اسلامي امارت د سکتور خصوصي سره ډېر همکار دی او په ډېرو مسایلو کې، حتی زموږ وزیر د تجارت خپل تجارت دی، په ډېرو مسایلو کې امارت زموږ مشورې اخلي او ډېر کوشش کوي چې سکتور خصوصي خصوصا سرمایه گذاری او خپل تولید ته زیاته زمینه مساعده کې په زراعت کې. اما بیا کې ستونزې خو په نورو ملکونو کې مشکل دلته به د قوانینو سختواله یا سرتیو شل زمونږ تجاران هم د دغه واحد سیستم سره نه دي بلد. نو یو سلسله ستونې به موجودې خصوصا د همسایګانو سره. پاکستان هم بعضې قوانین لري چې شاید لږ سخت وي، یو څه مشکل وي، اما زه په دې باور یم چې ارمان موجود وي، هیله موجود وي، نو امید شته چې مناسبات او روابط ښه شي.
بله، په ټوله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو، همدغه ستونزو ته په کتو، علاقمندې او ارمان او د طالبانو د حکومت د خوانه د خصوصي سکتور حمایت او د ټولو مسایلو ته کاو کتل شي او د افغانستان ضرورتونو ته، وارداتو ته، همدارنګه صادراتو ته، د مرکزی آسیا د هیوادونو سره په ټوله کې یو لاند ځواب کرا کوي چې وخت کم دی. د افغانستان تجارتي اړیکې څومره مهمې دي؟
بدون شک موږ کوشش هم کوو او دا واقعیت دی چې موږ یو چا ته احتیاج کوو او په ستنه کې چې تاسو واستګي مشکلات په بشلو کال کې ولیدل. اسیا میانه سره د ټولو ملکونو سره زموږ د واجب څه دي؟ موږ اته سوا نه ملیون ډالر نه پر یو بل ډالر پورې د دې سره کار ورکړو لرو او غذایی مواد تر ورو د روسیې په شمول قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان او همدارنګه آذربایجان او نور ملکونه. نو ډېر کوشش کړو چې دې طرف ته صادراتي لحاظ باندې کوریډور خلاص کړو او د کیس سره هم د دې بلارې مختلف تجارت ته ادامه ورکړو. ډېر امکانات شته چې موږ په دې باندې فکر کړی دی او دې ته به ادامه ورکړو چې موږ د وابستګۍ نه خلاص شو.
ډېر مننه د افغانستان سوداګرۍ او د صنعت د خونې امرسیال کورم ودان چې په تاشکند کې د افغان صنعتي او زراعتي توکو د نندارتون په اکلم تازه معلومات د تاشکند او ریډونکو لیدونکو سره شریک کړل. قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بیا هم د آشنا رادیو او چتا سید تلویزیون باندې هم خبرونه ګوري اوریدونکو او لیدونکو پات شي. خبرونه لا هم ادامه لري.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
په سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروم او د تاسو مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا